په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15مه څلور اړخیزه غونډه روانه ده. بلخوا په بروکسل کې افغانستان سره د پوځي او مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. السلام علیکم، په دې خبري ساعت کې اول دغه موضوعات څیړو او ستاسو نظرونه هم خبرو. تر پنځو بجو په خبری سات کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونې په پیل کې خبرونه خپریږي. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوریدلی سي. خو رضوان مراد چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. مراد صاحب، تر دې شیبې پورې د نړۍ په خبرونو کې مهم څه دي؟
ساری صاحب، د نړۍ په خبرونو کې په پیښور کې نن دوه بمی چاودنې دي چې د پولیسو یو لوړ رتبه افسر یې وژلی دی، او دغه راز د دې خبر جزئیات هم لرو چې د پیسو نړیوال صندوق له ایران غوښتي چې د خپل اقتصاد د ودې لپاره د یوازې په تیلو تکیه نه کوي.
بله، د دې او نورو خبرونو تفصیل وروسته. اوس له نجی ساپۍ نه د افغانستان خبرونه اوري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن رسمن د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. نایب افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور شپږویشت کسان نیولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې سند نن د دې شورا لخوا تایید او د حزب اسلامي پلاوي ته وسپارل شو. د دې شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سند به د ښاغلي حکمتیار له ملاحظاتو وروسته بیرته افغان حکومت ته وسپارل شي.
نن چې کوم مسوده ترتیب شو، موږ د شورای عالی صلح چې کوم اجرایی شورا وو هغه ته وړاندې کو، هغه هم تایید کو. بیا دغه مسوده رسمان د پیر سید احمد ګیلانی چې د شورای عالی صلح رئیس دی، رسمان د حزب اسلامي چې کوم پلاوی وو کوم هیئت چې راغلی وو هغه ته وسپارل شو.
د یادونه ورده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی او حکومت ترمنځ له تیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې روانې وي چې د تیرې یک شنبې په ورځ دواړو لورو د سولې په سند موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې به له 2018 تر 2020 میلادي کال د افغان ځواکونو د تمویل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. دغه وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې کیږي.
روی چگونگی موافقت تلاش ها برای
په دغه غونډه کې بعد افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي امنیتي وضعیت او لاسراوړونو هم بحث وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې چې سبا جوړیږي د افغان پلاوی مشري کوي. نایب افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه ملاتړ اداره په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر نن د افغان کارګرانو د ملي ټولنې لخوا د خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل چې په هیواد کې خبریالان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ د جنبش روشنایي په مظاهره کې اووه تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د مظاهره چیانو لخوا وهل لو ټکول شوې دي. او له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور شپږویشت کسان نیولې دي. دغه مرکز په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په نیول شویو کسانو کې دوه ښځې هم شاملې دي چې یوه یې د ایران اوسیدونکې ده. خبرپاڼه وایي چې د نیول شویو کسانو دوسیې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
پاکستانی چارواکي وی په پیښور کې نن دوه بمی چاودنو د پولیسو یو لوړ رتبه افسر وژلی دی او اتلس تنه نور یې ټپیان کړی دي. د پولیسو یو افسر ساجد خان د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویل، لومړی چاودنه د سرک د غاړې ماینو او دوهمه چاودنه هغه مهال وشوه کله چې پولیس او خلک د لومړي برید په ځای کې راغون شول. په ټپیانو کې پولیسان د ژغورنې کارکوونکي او د رسنیو کسان شامل دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د دې حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تکیه نه کوي. د آی ایم ایف مرستیال مشر ډیوډ لپټن تیر ورځ ویل ایران د دې لپاره چې له نړیوال اقتصاد سره بیا ونخري باید نور فرصتونه ولټوي. په تیره جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران د خپلو تیلو د استخراج چارې په ډراماتیکه توګه چریکې کړې دي. دا هیواد په ورځني ډول 4 میلیونه بیرله تیلو باسي. دا پیسو د نړیوال صندوق مرستیال پر ایران غږ وکړ چې د چین او لاتینی امریکا د هیوادونو په څیر د خپل اقتصاد د ودې لپاره د آزاد بازار د اصلاحاتو په ګډون دی له نړیوال اقتصاد سره د بیا وصل کېدو په خاطر نورې زمینې برابرې کړي. روسیې ادارت کړه چې ګواکې د هیواد د سوریې د لرغونې سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. موسکو پرون ویل په دې ساحه کې د دوی پوځي حضور موقت دی او پوځیانې د هغو ماینونو د وستلو او خونسا کولو لپاره دغلته دي چې داعش پر دې سیمه د واکمنۍ پر مهال تر شا پرېښې دي. روسیې وایي د سوریې حکومت ورته په همدې سیمه کې د سرتیرو د ساتلو رسمي اجازه ورکړې ده. په همدې حال کې د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر له روسیې مننه وکړه چې د پالمیرا د لرغونو آثارو په خوندي ساتلو کې له دوی سره همکاري کړې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د جنگي الوتکو په ملاتړ په 13 مارچ میاشت کې پالمیرا تاریخي ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه بیرته ونیو. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې له کریمیا څخه په ډلیزه توګه د تاتاریانو د وسترو د کالیزې په مناسبت کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر رابرټ کولوویل وویل روسیې په 2 کلونو کې په کریمیا ټاپو وزمه کې د تاتاریانو پر ضد ځپونکي اقدامات کړي چې پکې د تاتار چارواکو ځورونه، ویرول او زندانی کول هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي روسیه مسؤلیت لري چې د اقلیتونو حقونه خوندي وساتي او په سمدستي توګه په کریمیا کې د تاتار اقلیت د استازو مجلس افعال کړي. په 1944 کال کې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د می میاشت په 13 نیټه شاوخوا 2 لک تاتاریان له کریمیا څخه په اورګاډو کې ازبکستان ته واستول شول. ګومان کېږي چې په دې سفر کې زرګونه تاتار وګړي وشل شوي وو. او د سوکوهنې د درون وزن سیالي چې ټاکل شو د روسیې او امریکایي سوکوهونکو ترمنځ په مسکو کې وشي لغوه شوه. ټاکل شو چې د روسیې سوکوهونکو الکساندر پویتکین له امریکایي اتل دیونتی ویلرت سره مخامخ شي. خو د سوکوهنې نړیوال شورا دا مسابقه د دې لپاره لغوه اعلان کړه چې ثابت شوه چې روسیې سوکوهونکو له ممنوع درملو استفاده کړې ده. خو د روسیې سوکوهونکو د مدیر ټیم پر دې پریکړه اعتراض کړی دی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 11. په هرات کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12. په مزار شریف کې باسمان وریځ به د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 19. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 40.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15 رخیزه غونډه روانه ده. د افغانستان د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شاید د پام وړ نتیجې ولري، خو د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر د غونډه دومره مهمه نه ګڼي. هلته په بروکسل کې له افغانستان سره د پوځي او مالی مرستو پر دوام خبرې کیږي. د چارو څارونکي څه غوښتنې لري؟
که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نه شي تجهیزولی، مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادونو له طرفه نه ګواښل.
راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشې کړي، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورباندې انتقاد لري.
د دغه زندانیانو د خوشې کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوو.
تر 5 بجو په دې خبري ساعت کې نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو اوریدل د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څلور اړخیزې ډلې پنځمه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال کوي. د څلور هیوادونو په دې ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر په کابل کې د تیرې میاشتې له حملې وروسته ویلي وه افغانستان تر هغو په څلورو اړخیزو غونډو کې ګډون نه کوي چې پاکستان پر خپلو هغو ژمنو چې د دې لړۍ په تیرو غونډو کې کړی وي عمل نه وي کړی. محمد اشرف غنی وویل پاکستان ژمنه کړې وه د هغو طالبانو په وړاندې به پوځي اقدام کوي چې له سیاسي پروسې سره نه ملګري کېږي. نننۍ غونډه په داسل کې جوړیږي چې اجرایه رئیس په چین کې د افغانستان د سولې پر پروسې له چینایي چارواکو سره خبرې کړې دي. بلخوا د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي کېدو ته نږدې شوې ده. دغه ورځ د پاکستان دفاع وزیر د اسلام آباد تر نننۍ غونډې مخکې په خپلو خبرو کې د افغانستان او پاکستان امن یو باله او د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. وسله والو طالبانو په تیرو څلورو غونډو کې هم برخه نه درلوده او خپل پسرلنی عملیاتې پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړه. رابعه جانې، څه دي نور تفصیلات په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې په باب؟
په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سره اړخیز پنځمه غونډه نن د ماسپښین د دوو بجو داسې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. په غونډه کې د پاکستان لخوا مشر ولی د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري ایزاد احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال کوي. دا شان د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امورو خصوصي استازي ډینګ ژوژن کوي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه پورې څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د دې نه علاوه د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور وړ ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز دا پنځمه غونډه چې ده په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو د انکار نه پس دا غونډه بیا د ځنډ ښکار شوې وه. نورې کومې تېرې څلور غونډې چې وې نو په هغه په اسلام آباد او کابل کې شوې وې. بلخوا نن سهار د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې دي. د دې نه علاوه ډاکټر زاخلوال تېره ورځ د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سره اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و.
بل رابعه جانې، د دې غونډې د احتمالي نتیجو په باب هلته چارواکي یا صاحب نظران څه وایي چې دا غونډه به څه د پام وړ نتیجه ولري؟
کم کارپوهان چې دي دا غي په نظر چې پاکستان باندې فشار دی د امریکای لخوا، افغانستان لخوا چې طالبانو سره مذاکرات وشي او دا غونډه کارپوهان په دې لحاظ مهمه ګڼي، وایي چې پاکستان او چین امریکا غواړي چې دا غونډه مخکې هم روانه وي او د مذاکراتو لپاره هلې ځلې جاري وساتل شي او څه نتیجه یې مخې ته راشي.
ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریاله رابعه اکرم خان و په اسلام آباد کې. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې پنځمې غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. دغه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال کوي. په دې غونډه کې غړي هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د څلورو هیوادونو په دې ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي ګډون لري. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې دا پنځمه څلور اړخیزه غونډه به د سولې په مسله کې همکاري وکولی شي؟ آیا پاکستان به پر خپلو ژمنو عمل وکړي؟ کولی سي چې خبرونې ته زنګ راووهي. په څو شیبو کې به ستاسو ټلیفونونه ځواب کړو. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0992-203-540، بله شمېره مو د 0908-222-55. بیا هم دغه مسله څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شاید د پام وړ نتیجې ولري. د دوی په باور افغان حکومت دی هم د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه او ستراتیژي جاري ساتي او هم دی سولې خبرې پر مخ بیایي. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت پر مبارزې او د پروګرامونو او ستراتیژیګانو په پلي کولو د ټینګار ترڅنګ وایي چې په هر حالت کې د سولې په اړه خبرو ته باید ناونه ویل شي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړي جعفر مهدوی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل لدی سره چې پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې ریښتینی نه دی پاتې شوی، خو بیا هم د سولې دروازې باید ونه تړل شي.
هر وضعیت کې د سولې دروازې باید ونه تړل سي، حتی د ټولو ستونزو او سوی تفاهمونو او د پاکستان یا بل هر هیواد د غیر صادقانه چلند سره سره باید د خبرو دروازه ونه تړل سي.
د ښاغلي مهدوی په وینا کې خبرې هر څه بي ګټي وي، خو دا چې افغانستان په خپل حضور سره نړیوالو ته دا ښیي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري، دا په خپل یو مهم ټکی دی. د افغانستان لپاره د سولې د څلور اړخیزې غونډې څلور ناستې له دې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي او دا یې پنځم پړاو ناست سره چې په اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان کې د افغان حکومت سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان حکومت په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون کړی دی. افغان حکومت دغه ناسته ته ډیر خوشبینه نه دی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په خپلې هغه ژمنه کې چې طالبان به د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې د خبرو میز ته کینوي ژمن پاتې نه شو او پاتې خبرې هم ورسره د وخت ضایع کول دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون بې ګټې بولي. د چارو کارپوه لطیف نظری وایي چې په دغه غونډه کې له کوم تضمین پرته د افغان حکومت د استازو ګډون یو تیروتنه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هیڅ عملي ګټه نه لري. پاکستانیان یوازې غواړي وخت ضایع کړي، افغان دولت بوخت وساتي او له دې طریقې خپل پوځي او استخباراتي هدفونه لاشه پر مخ یوسي. نو ځکه زه فکر کوم چې افغان دولت په دغه غونډه کې تر کوم تضمین پرته ګډون کوي، نو دا به یو ډول غفلت وي.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریز وروسته تر هغه بدل شو چې په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې په خونړي برید کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. خو معلومه شي چې د څلور اړخیزې غونډې د پنځم پړاو ناستې پایلې د افغان حکومت دغه خوا وخت دریز بدلولی شي که څنګه.
ومردل چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شایي د پام وړ نتیجې ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه پنځمه څلور اړخیزه غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر عمر زاخلوال کوي. برخوال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د امکاناتو په اړه خبرې کوي. د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند بیا په اسلام آباد کې نننۍ غونډې ته خوشبین نه ښکاري. هغې فرشتې نگاه ته په مرکه کې وویل
زه فکر کوم چې دا د دې غونډې نه زیات امید نه دی کول په کار، ځکه چې چېرته بیا مبارزه شروع کړې ده چې څوک افغانستان کې یو هلته جګړه روانه ده او خلکو سره خبرې نه کېږي او دا څلور هېوادونه هر میاشت په خپلو کې خبرې کوي. نو دوی خو په خپلو کې د خبرې ضرورت نه شته، باید چې چا سره هلته جګړه ده هغې ته خبرې شروع شي، هغې ته خبرې کېږي نه او دوی په خپلو کې سلام مسلات کوي. یو بله خبره دا ده چې د طالبانو د دې خلکو سره د خبرو اترو سره امکان موږ ته ځکه نه ښکاري چې هغې صرف دوه خبرې کړې وي، یو یو قیدیان زمونږ اپلای شي او بل د تور لیست کې کومه ختم شي. نو هغه ځواله باندې هیڅ څه پورې څه پروګرس نه شي.
پاکستان دا منلی دا چې د طالبان کوم رهبران چې د افغان طالبان هغه په پاکستان کې میشت دی، هغه پاکستان کې اوسېږي. افغانستان بار بار پاکستان ته دام ویلې دا چې دوی چې کله د خبرو اترو ته ناظریږي نو په کار ده چې دوی خلاف یو توس اقدام وشي. دا خبرې نن چې کوم کېږي ته دې کې هم افغانستان خپل موقف همغه ویلې ده. دا نور ایوادونه کوم چې دی خاص کر پاکستان دوی باندې باید اقدام وکړي، هغه پکلا تاسو سوای
د دې مطلب دا شو چې تاسو په زور باندې خلک مجبور کړي چې راشي خبره ده. نو که پاکستان د دې کار وکړو نو دا یې بدونه کیږي. یو خدای چې کوم خلک په زور راوړي خبره ته کینی او خبره به نتیجه نه ورکړي، او دې مخبره دا چې په زور خلک راوړي خلک د پاکستان نه راشي افغانستان ته بلل شي. استاد سمرا
کنټرول او دغه نوم په غیبانه ختم شي.
بدلته یو بل خبره ده چې تاسو وایي چې دوی په زور باندې خبرو ته راوستای نشي پاکستان، نو پاکستان دغه په خلاف خو اقدام کول شي. دوی په پاکستان کې میشت شورای کویته شو کې شورای پیښور شو، د دوی ځایونه پاکستان ته معلوم دي، نو پاکستان ولې دغه خلاف اکشن نه اخلي؟
اکشن وای سو نو دی په بلارجی بیا په پاکستان کنټرول بالکل ختم شي. دغه پاکستان اته نشي کوره، دغه په پاکستان اعتماد ختم شي، اعتبار ختم شي، طالبان سره په پاکستان دښمنی شي، دغه سره د افغان حکومت سره مخکنه درا اړ اړیکې شي نه دی. نو دغه په پاکستان پوزیشن بالکل ختم شي. دغه په پاکستان نه دا سم لرل چې دا به یو
نن افغانستان بیا په دې سلور ارخیز غونډه کې پاکستان نه او غواړي چې دوی خلاف اقدام وکړي او پاکستان اونکي. تاسو په خپل د کابل کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاست، نو تاسو ته داسې نه ښکاري چې د دواړو ملکونو چې ګاونډي او ډیر نږدې هم تعلقات نور هم خراب شي؟
د افغانستان لپاره دا مطالبه کول چې دوی خلاف قدم وکړي دا غلطه خبره ده، ځکه چې لکه ارزکو خلق کوي چې د پاکستان په نیت باندې پوښتنه نه دی بلل شي. د افغانستان کې خپل پړی مړی وبو دي، خپل پړی نه وبو دي، د دې دلته استوګ نه خدا، ځکه چې تر څه هدا پورې پاکستان دې سره اړیکې ساتلې شي، دې څه کوم نه خبرې ترې کولې شي، دې راځي کولې شي، دې په دلیل او منطق باندې راځي کولې شي، او کله دې نه لاړو دې خو دا ټول کنټرول او دغه دا انسټینټ او دا رسوخ او دا ټول څه د ختم کی. دې څه څه کوم چې خبره دای چې ایشو باندې دای چې خبرې نشي، چې دې باندې خبرې نه کیږي چې طالبان په زور باندې خبرې کوي، چې دې ایشو دې باندې خبرې ولې نه کیږي چې طالبان را خلاص کړي او دې تور نه څه نه ختم کوي.
د کابل لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند و چې ویلې په اسلام آباد کې نننۍ غونډې ته خوشبین نشکري. دغه غونډه پیل سوی او برخوال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ مذاکرو پر امکاناتو خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څلور اخیزه ډلې پنځمه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د افغان لوري استازیتوب د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر کوي. په دې غونډه کې غړي هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د څلور هیوادونو په دې ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي ګډون لري. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې دغه پنځمه څلور اخیزه غونډه به د سولې په مسله کې همکاري وکولی شي؟ کولی شي چې دغه شیبه زنګ راته ووهي. په افغانستان کې مو دوی شمیره فعال دی، یو شمیره مو د 0-22-22-15-15، بل شمیره مو د 0-22-23-15-30. ځینې اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته به ورسو، دوی نظر به وورو. بلې مهرباني وکړئ، یا ازادي راډیو ده.
بلې السلام علیکم. خو سلام علیکم تاسو ته، تخنیکي همکار تاسو د دې اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مهرباني،
مننه. غونډه خو روانه ده، غونډه خو ښه ده او د خبرو دروازې چې خلاصې دي خو ښه ده، خو د پاکستانه دا امید نه کېږي چې د افغانستان ولې چې افغانستان د پاکستان خپل مقصد لري، تر څو پاکستان
بلاجی صاحب ستاسو غږ ډېر خراب راځي. خپل موقعیت یو څه بدل کړئ، ځکه چې آواز مو ډېر خراب راځي. مشته
چې د افغانستان په مسایلو کې دوی ته ونډه ورنکړو او د افغانستان په خارجي سیاست کې دوی ته برخه ورنکړو، دغه 15 اکتوبر چې له پاکستان سره موږ ونه منو، پاکستان به هیڅ وخت موږ سره صادقانه همکاري ونه کړي او د سولې په لاره کې به موږ سره همکاري ونه
کړي
او طالبان به د خبرو میز ته حاضر نه کړي او هېڅکله به دوی د طالبانو په ضد باندې داسې اقدام ونه کړي چې هغه طالبانو ته نقص ورسوي.
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو چې له دې غونډې څخه زیاته تمه نه لري. تاسو وایئ چې پاکستان صادقانه همکاري نه کوي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دته هم ورزو چې په دې اړه څه نظر لري. تخنیکي همکاري اشاره کوي چې اوریدونکي نه سي اوریدونکي ایستا د تبور سو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ساسو ژغ پریږه. زه
د هلمند څخه درکوم.
مهرباني وکړئ، تاسو څه فکر کوئ چې د پنځمه غونډه به د سولې په مسله کې همکاري وکولی شي یا سولې ته به زمينه برابره کړي؟
دا پنځم غونډه چې دا طالبان خو جوړ کړي پاکستان یې کوي خو افغانستان حکومت یې نه کوي.
ولې افغانستان حکومت روغه جوړه نه کوي؟
هغه چې کوم شرایط ورته وړاندې کوي طالبان دوی یو شرط هم نه ورسره مني، نو په دا خاطر دوی سوره نه کوي.
خود طالبانو همیشه کله خپل دریز نرم کوي کله سختوي، سړی نه پوهیږي چې د دوی اصلي شرطونه څه دي او کوم شیان دوی مني کوم شیان څخه تیریږي. دغه څه نه ده
طالبان خو پر دې باندې کوي دي اوس دوی نرمواله ښکاره کوي، نو هغه هم څه نرم ښکي کوي که دوی کمزوري مثلا هغه څه نرم ښکي.
مننه ستاسو نظر واورېدل سو. بل اوریدونکي هم ستاده ته هم ورزو چې په دې اړه څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم فخر جوړ اګران.
مننه ژوندې اوسې مهرباني.
خیر شه. کچیر په پاکستان نه خاصه مولا افغانستاني
افغان
دا جوړ بکلو ګران چې دا یو تشرفونی دلته خلک غړ خلک دې دامه یې بیا دې له دکتار سره ملاتړ کوي، نو کله بیا دا جوړه کیږي؟ جوړه
ډیر مننه ستاسو اوریدونکو څخه چې خپل نظر مرا سره شریک کړ. کله وی خو په اسلام آباد کې د څلور اړخیز ډلې پنځمه غونډه روانه ده او لوسلولو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ مذاکرو په باب پکې بحث کیږي. هلته د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیدونکې ده. دا غونډه سبا او بل سبا کیږي او د افغانستان پر مسله به پکې تر ډیره بحث کیږي. خو د غونډې په درشل کې د ناتو سرمنشي پر ځینو موضوعاتو خبرې کړي. احمد شیبر په بروکسل کې دی له نورو جزئیاتو سره. شیبر صاحب، څه ویلي دي د ناتو سرمنشي نن؟
د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ دغه اوس هم چې له تاسو سره خبرې کوم خبري کانفرنس ته خبرې کوي، مخکې تر دې چې د خبریالانو سوالونو ته ځواب ووایي، د افغانستان په باره کې وویل چې د ناتو په دې غونډه کې به د قاطع ملاتړ د ماموریت پر ملاتړ خبرې وکړي او همدارس بل افغان ځواکونو سره د مرستې موضوع وڅېړي.
We will discuss our future support for Afghanistan, including plans for our rescue support mission and continued financial support for the Afghan security forces.
د ناتو په د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د جمعې په ورځ په تفصیل د افغانستان په باره کې د بهرنیو چارو وزیران خبرې وکړي، چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه اخلي.
بله شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې افغانستان د غونډې د اجنډا په سر کې ځای لري. نور کوم موضوعات دي چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو بحث به ورباندې راڅرخي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې؟
یان ستولتنبرګ چې څنګه اشاره ورته وکړه، تر یو مهمه موضوع د مونتینګرو ده چې له ناتو سره به سبا یو تړون لاسلیک کوي، او ستولتنبرګ ویل چې له دې وروسته به مونتینګرو کولی شي چې د ناتو په غونډو کې د څارونکو په صفت باندې برخه واخلي، او دې ته به زمینه برابره شي چې مونتینګرو د ناتو نه وشتم غړی شي. البته د مسدونیا په برخه کې چې کله خبریال ترې پوښتنه وکړه، د ویل چې هلته لاسونځ شته او هغوی ته د څارونکو په صفت غړیتوب نه ورکوي. او د افغانستان ته نږدې سیمو کې د عراق په باره کې دا خبره وکړه چې د عراق صدراعظم علي بادي له ناتو غوښتي دي چې د عراقي ځواکونو د ماموریت په برخه کې ناتو سره مرستې وکړي. نو دا مسله به هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وڅېړل شي. یو بله مسله چې په یو ډول افغانانو سره ارتباط لري، هغه د غیر قانوني مهاجرو مسله ده، چې دا مسله هم د ناتو د سرمنشي په وینا د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې څېړل کیږي. که څه هم د خوشبینی څرګنده کړه چې د اپریل په میاشت کې د مارچ د میاشتې په پرتله 90% مهاجرین چې د ترکیې له لارې اروپا ته راتلل کم شوي دي. او د روسیې په برخه کې د وویل چې یو شمېر ځواکونه به د اروپا په ختیځ کې ناتو ځای په ځای کې او په ځینو سیمو کې خودنه د دې پوځیانو د شمېر په اړه څه وویل او نه ځایونه په نقشه کړل.
ډېره مننه احمد شیبر وو چې له بروکسل څخه راپور راکوه. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیږي. د غونډه سبا او بل سبا کیږي او افغانستان د اجنډا په سر کې ځای لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زما نوم ماریاله خاکسار دی، لغمان ولایت دی الینګار ولسوالۍ یو معلول یم. مونږه د پیسو مشکل دی ډېر کوي، ټول ولایتو کې پیسو پروګرامونه د مالونو خلاص دي او زمونږ په لغمان کې په ټپه ولاړ دي. دغه شهاده او مالونو رئیس چې ده سرپرست نه نوی رئیس راځي، حتی منفکم ده نه نوی رئیس را معرفي کېږي وزارت له خوا نه. زمونږ پیسو مشکل ده، روزه راتلونکي د ټول مالونو کارو کسب خو نه لرو. دغه پیسو ته خدای تم تمه ده، دغه پیسو تم تمه ده.
وفادار کنړی خبرې کوم. کنړ جنګلات
په ډېر بېرحمانه طور وهل کېږي، باید چې دا بند شي او همدغه حکومت پکې لاس لري. که دا بند نه شي نو خلک به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، سیلابونه ورې شي، همدا خلک چې لرګي وهي مرستې به دې اخلي او غریب به بیا هم غر کړي. په دې هیله چې پیغام نشر شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت د زیارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ټولې نړۍ په مسلمانو باندې غږ کوم چې جنګ نه لاس واخلئ. جنګ کې زموږ خیر نشته. یو مسلمان بل مسلمان د دښمن ګرځېدلی دی، یو پښتون بل پښتون د دښمن ګرځېدلی دی، یو افغان بل افغان د دښمن ګرځېدلی دی. خاصتاً په افغانستان کې چې کومې ډلې جنګېږي، دغه ته سوال کوم، اردو څوک دی، پولیس څوک دی، حزب اسلامي څوک دی، طالب څوک دی، امارات څوک دی؟ یو مو ژبه دی، یو مو دین دی، یو مو اسلام دی، یو مو بیرغ دی، یو مو کلمه دی.
د اوریدونکو له دې پیغامونو سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد ناوړی.
د افغانستان او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه نن په اسلام آباد کې پرانستل شوه. د افغان حکومت چارواکي وایي چې د مختلفو سیمو د امنیتي وضعیت د ټینګښت لپاره لا نور اقدامات کوي. پاکستانی چارواکي وایي په پېښور کې نن 214 د پولیسو یو افسر ووژه او 13 نور یې ژوبل کړل. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبر ورکړی دی چې خبرداری ورکړی دی چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو د تیلو په بازار تکیه نه کوي. روسیه دا رد کړی چې ګواکې د هیواد د سوریې د لرغونې سیمې پالمیرا په ساحه کې یو پوځي اډه جوړه کړې ده. مسکو وایي په دې ساحه کې دوی پوځیان شته خو د ماینونو خنثی کولو لپاره دغلته ځای پر ځای دي. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حق ته درناوی وکړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دیکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې لکریمیا څخه په ډله ییزه توګه د تاتاریانو د ویستلو د کلیزې په مناسبت کړې ده.
او سم سپورټي خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې افغان پرختي لوبډلې د پاکستان له ایچ بی ایل ټیم سره د دوو څلور ورځنیو لوبو لومړی یو نن پیل کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادی راډیو ویل چې د پاکستان ټیم لومړی د بیټینګ پریکړه وکړه او تمه ده له دې پړاو وروسته دواړه ټیمونه څلور یو ورځنی سیالي هم ترسره کړي. د پاکستان د حبیب بینک ټیم یا ایچ بی ایل د دوشنبه په ورځ کابل ته راورسید او تر یو شپږ ورځې به په کابل کې وي. د شمال زون د بدن د ښکلا د اتلانو سیالي په کابل کې پیل شوه. د بدن د ښکلا د ملي ټیم روزونکي نورالهدا شهزاد آزادی راډیو ویل چې په دوه سیالیو کې به له 10 ښکلپونو څخه 315 پیټه لوبغاړي ګډون وکړي. شغل شهزاد زیاته کړه چې د دوه سیالیو هدف د ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو پیدا کول دي. شغل شهزاد دا هم ویل چې د مرکزی ختیز او لویدی زون د اندام د ښکلا سیالي سمو د مخکې ترسره شوه. او د افغانستان د بدني روزنی د ریاست او تکواندو فدراسیون هغه لوبغاړي وستایل چې د تاجکستان تکواندو په آزادو سیالیو کې اتل ولې ګټلې دي. د بدني روزنی د ریاست ویان عارف پیمان آزادی راډیو ویل چې د تاجکستان په آزادو سیالیو کې افغانستان وکړای شول چې د منځنی آسیا او لویدیځ آسیا هیوادونو ترمنځ لومړی مقام خپل کړي. د شغلی پیمان په خبره په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران شاوخوا 300 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې افغان لوبغاړو د سرو زرو او نقرو د 12 مډالونو په ګټلو سره اتلولي خپل کړه. د خبرونو پای
له سببونو کاکر نمو سپورټي خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشی کړي، خو د بشري حقونو کمیسون ورباندې انتقاد لري.
دغه زندانیانو د خوشی کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي. نیا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پیله د خبرلان په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت شوې دي. تر 50 بجو پورې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبرې وکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان ازادي راډیو ته د فنلند د هغې فیصلې په جواب کې وکړه چې له مخې به یې افغان کډوال له دغه هیواده ایستل کیږي. تفصیل له قسیم سولمن نوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له اروپایي هیوادونو د کډوالو د اجباري ایستلو مخالف دی. د دغه وزارت ویاند خیرالله آزاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر به د بروکسل د غونډې په څنډه کې له اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړي.
هم با اتحادیې اروپا هم با کشورهای مختلف اروپایي
دوی وی هم له اروپای ټولنې او هم له بیلابیلو اروپای هیوادونو سره د وړخیزي خبرې لرو تر څو له غوی سره ایوې نتیجې ته ورسېږو او له اروپای هیوادونو د غوی د اجباري ایستلو مخه ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې د فنلند حکومت د سېشنبه پر ورځ وویل چې د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي او افغان، عراقي او سومالیایي کډوال به له خپلې خاورې وباسي. د فنلندي چارواکو د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې 15200 افغانانو په دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په فنلند کې د افغان کډوالو پر ستونزو له هغه فنلندي پلاوي سره خبرې کړې چې څه موده مخکې کابل ته راغلی و. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په پام کې لري له فنلند سره د کډوالو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړي او په خبره یې له دغه هیواد غوښتي چې په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو د بیرته ستنولو زمینه برابره کړي. د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد وایي دغه اداره له فنلند څخه غواړي چې د افغان پناه غوښتونکو اسناد په جلا توګه وڅېړي او د هغې له مخې د کډوالو په اړه پرېکړه وکړي. اروپایي هیوادونو څخه تل زموږ غوښتنه دا وه چې د پناه غوښتونکو اسنادو ته په انفرادي توګه رسیدګي وسي. که د پناه غوښتنې پر شرایطو برابر دي نو په دغه هیوادونو کې دې ومنل سي. ښاغلی فرهاد وایي هغه افغانان چې د پناه غوښتنې نه منل کېږي نو کوربه هیواد باید بیرته ستنولو ته زمینه برابره او ټول بشري حقوق یې په پام کې ونیسي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال څه باندې 2 لک افغان کډوالو په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې چې ډیره برخه یې جرمني ته.
که لیوی خو په اسلام آباد کې د څلور ارخیز ډلې 15 غونډه روانه ده او له وسلولو طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ مذاکرو په باب کې بحث کیږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کیدونکې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمویل ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت بحث وسي. دغه وزارت یو ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې افغان لوري له پوره چمتووالي سره سبا په دې غونډه کې ګډون کوي. تفصیل د حدیث پردیس راپور کې.
افغان حکومت وایي د بروکسل په غونډه کې چې د پنجشنبه او جمعې په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړیږي خپل غوښتنې به په واضح توګه د نړیوالو مخې ته کیږدي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بروکسل د غونډې ډیر بحث به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت متمرکز وي. د دغه وزارت یو ویان خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ پلان له نړیوالو سره شریک کړي.
په دغه غونډه کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر څرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت او لاسته راوړنو هم بحث وسي.
ټاکل شوې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د پنجشنبه په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه او 2 ورځې دوام وکړي. د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او مل پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت پر سر بحث په بیلابیلو برخو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د کړو ژمنو ارزونه او تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ هغه مهم موضوعات دي چې د بروکسل په غونډه کې به پرې بحث وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم ډاډ ورکړی و چې افغان حکومت به له مشخصو برنامو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان د بروکسل او وارسا غونډې مهمې بولي خو تاکید یې دا دی چې افغان حکومت باید ترېخه ګټه واخلي. د پوځي چارو کارپوه یوسف امین زازی وایي افغان حکومت باید له نړیوالو تر اوږده مهاله د امنیتي ځواکونو د تمویل د ژمنې ترڅنګ داسې ضمانتونه هم واخلي چې افغانستان ته له نورو هیوادونو د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
مونږ ته نړیوال یو تضمین باید راکړي چې افغانستان باثباته هیواد بوي او د سیمې هیواد او د نړۍ استخباراتي علاقاتو باید دلته جلوګوري وشي، او که چېرته مونږ ته دغه وسلې او دغه پوځ نشي تجهیزولی، مونږ باید تضمین ولرو چې د افغانستان خلک او افغانستان د نړیوالو او د سیمې هیوادو له طرفه نه ګواښل.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د بروکسل او وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي تمویل په برخه کې له تر ټولو ښه فرصت ګڼي، خو شک څرګندوي چې افغان حکومت به له دغو فرصتونو ښه ګټه پورته نه کړي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح وایي که افغان حکومت د بروکسل او له هغې وروسته د وارسا په مهمه غونډه کې چې د جولای په میاشت کې جوړیږي د نړیوالو قناعت ترلاسه نه کړي، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت وباله، خو وایي که افغان حکومت د نړیوالو مرستې سمې مدیریت نه کړي، مشکله به وي چې نړیوال تر اوږده مهاله د افغان امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي.
بلخوا د ولسی جرګې غړی احمد بهزاد خبرداری ورکوي چې د بروکسل غونډه به پر جمهور رئیس او اجرائیه رئیس په زهرو بدله کړي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د ولسی جرګې د دغه غړي څرګندونې د خلکو د ګټو خلاف ګڼي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
په داسې حال کې چې د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره د سیاسي او امنیتي پلوه مهمه ګڼل کیږي، د ولسی جرګې یو غړی خبرداری ورکوي چې دا غونډه به د افغانستان فاسد حکومت ته په زهرو بدله کړي. په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استازی احمد بهزاد په یوې ویډیو کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړې خپلو خلکو ته وایي چې د کابل له مظاهرو وروسته باید په مرستندویو هیوادونو کې هم مظاهرې وشي. احمد بهزاد په غونډه کې ناستو هزارګانو ته وایي چې د افغانستان مرستندویو هیوادونو ته باید وښودل شي چې مرستې په افغانستان کې پر ځای نه لګیږي.
از مردم خود در تمام جهان، در جهان آزاد، باید بخواهیم که بعد از تظاهرات کابل باید در مقابل پارلمان های کشورهای کمک کننده به افغانستان تظاهرات برگزار شود که حکومت فاسد افغانستان کمک های شما را هم حیف و میل می کند.
با ویدیو که دان نده سرگنده چه خاغل بهزاد دا دول سرگنده ونی ولی کوی، خدا سه معلومی گی چه ده کابل تا ده سالنگ للاره ده ترکمنستان ده وارداتی برخنا ده غزول و پر مسیر اعتراض لری. بهزاد د خپلو خبرو په یوې برخه کې وایي چې دوی په بروکسل کې دا توانایي لري چې لس زره هزارګان راټول او د بروکسل غونډه اشرف غنی او عبدالله عبدالله ته پر زهرو بدله کړي.
و از همین حالا باید برای اشرف غنی و عبدالله اعلام بکنیم کنفرانس بروکسل را زهر جانتان خواهیم کرد و جلسه استیضاح جهانیتان خواهیم ساخت. این توان را داریم که در بروکسل ده هزار هزاره را در پیرامون برگزاری کنفرانس بروکسل جمع بکنیم و اعلام بکنیم که در افغانستان تبعیض هست، ستم هست، نابرابری هست.
پولیسی جرگه که ده هرات ده خلق و استاز احمد بهزاد ده خبر پداس حال کی کوی چه تاکل شوی د ناتو د غړو هیوادونو دوه ورځې ناسته د پنځشنبه په ورځ د بروکسل په مرکز بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر تمویل بلکې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال وایي چې افغانستان د امریکا، ناټو او نړیوالې ټولنې پر ژمنو عمل کړی او د ښاغلي بهزاد خبرې د خلکو په ګټه نه دي.
د افغانستان حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هغه تعهدات چې سوي وو یو په یو باندې عملي سوي دي. د بهزاد درېدل یوازې د خپلو خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي. دا هر حرکت چې په دغه برخه کې کیږي دا په ښکاره باندې د افغانستان د خلکو د ګټو په وړاندې باندې درېدل دي.
ښاغلی بهزاد په داسې حال کې په بروکسل او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د هزارګانو د مظاهرو خبرې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د زرګونو هزارګانو د مظاهرو شاهد و. که څه هم دا مظاهرې په سوله ییزه فضا کې وشوې، خو د کابل د اوسیدونکو ورځنۍ چارې ټکنۍ کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بشری حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې د یو شمیر بندیانو د ډلیز ازادي لپاره د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالف دی. دا سرګندونې وروسته له هغې کې چې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د تړون له مخې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کوي. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسن وایي چې د هر یو بندي دوسیه باید په جلا توګه وڅېړل شي او ازادي یې د قانون له مخې وي. دغه کمیسن ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بندیانو د ډلیزې بخنې او د هغوی د ازادۍ په باب د هر ډول سیاسي او اداري پریکړې مخالفت کوي.
دغه زندانیانو د خوش کولو په موقع باندې اداري او سیاسي بنا په اساس باندې مخالفت کوي، ولی موږ غواړو چې په دغه خوش کولو کې همیشه د زندانیانو عدالتی بنیاد باید موجود وي، د قانون بنیاد باید موجود وي. داسې خلکو نیول د هغوی ساتنه او بل اخره خوشی کول د عدالت په بنیاد وي.
د سرګندونې ورسله هغه کیږي چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله افغان حکومت د وټړون لمخې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ټول بندیان خوشی کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د رهبر او نورو غړو د نمونه او په هغوی د بندیزونو لري کول، د بندیانو خوشی کول او پیښور له شمشتو کیمپ د حزب اسلامي د غړو د کورنۍ رالیکټ په تیرو دوه میاشتو کې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مهمې غوښتنې وي. اخو د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي چې د یاد ګوند نږدې 2000 غړي او پلاویان اوس وخت له افغان حکومت سره بندیان دي، خو دوی د سیاسي بندیانو په خوشی کولو ټینګار کوي. د یاد پلاوی یو استازي محمد امین کریم ازادي راډیو ته ویل چې کدی شي یوازې لس په سلو کې بندیان سیاسي نه وي او د نورو په اړه هم موافقه شوې چې د تړون تر لاسلیک 2-3 میاشتې وروسته خوشی شي. دوه لوریو په دې سلاو کړ چې په دې برخه کې کافي وخت باید ورکړل شي تر هغه چې جنایي او حق لبدي مسائل جلا شي او دا ثابت شي هغه کسان چې خلاصيږي د افغانستان حزب اسلامي متحدین دي. دوه لوریو سلا وکړ چې تر دوه یا درې میاشتو پورې وخت ورکړل شي او تر هغه وخت د حزب اسلامي ټول بندیان را خوشي شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د تړون متن ورسته شوی او د سه شنبه پورې به ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته ورسیږي، خو جمهوریت ریاست وایي چې تر اوسه پورې دغه تړون متن ښکېلو لوریو ته نه دی رسیدلی. د جمهور رئیس مرسیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته دا هم ویل چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کولو د څرنګوالي په اړه خبري له وخت مخکې دي او د تړون تر لاسلیک وروسته به جزئیات له خلکو سره شریک شي. د حزب اسلامي یو غوښتنه د بندیانو خوشی کول دي. دغه بندیانو د شمیر او دا چې څومره مسؤل دي دا به ټول کله چې تړون ورسته شو له خلکو سره شریک شي. خود بشری حقوقو خپلوا کمیسون بیا وایي چې په خوا د یو شمیر بندیانو د ډلیزې ازادۍ پر وخت د جنایي او سیاسي بندیانو توپیر نه دی مراد شوی او دوی هم خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې ده. دغه کمیسون ویان ټینګار کوي چې د عدالت ټینګښت د نظام د مشروعیت لپاره ډیر مهم دی. بندیان باید د قانون له مخې خوشي شي، نه دا چې په ډلیزه توګه خلاص شي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
نایه د افغانستان د آزاد رسنوی د ملاتړ اداره وایي چې د 2014 میلادي کال له پایلې تر اوسه د خبريلانو په وړاندې د تاریخوالي 50 پیښې سبسيدي. بلخو د افغانستان د خبريلانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبريلانو سره تاریخوالي کیږي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
نایه د افغانستان له آزاد رسنوی څخه د ملاتړ اداره په هیواد کې د خبريالانو پر وړاندې ورستر بلې په زیاتیدونکو تاریخوالي اندېښنه څرګندوي. د دغه اداري اجرایي رئیس موجب خلوتګر د چهارشنبه پورز د افغان کارګرانو د ملي اتحاد له خوا د ژورنالیستانو د ستاینې په غونډه کې وویل په هیواد کې خبريالان لا زیات ستونزو سره مخ دي.
در جریان امسال سال
د روان 2014 میلادي کال په جریان کې په انفرادي توګه خبريالانو سره 50 موارد تاریخوالي شوی چې په هغه کې د خبريالانو وهل ټکول وشل او نیول کېدل شامل دي.
له خبريالانو سره د تاریخوالي تر ټولو تازه پیښه د دوشنبه پورز د جنبش روشنايي په مظاهره کې وشو چې له عمله یو ته خبريالان او د رسنوي کارکونکو د مظاهره چانو لخوا وهل ډبول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت مرستيال وای نجيب دانش د سه شنبه پورز له ازادي راډيو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په مظاهره کې له خبريالانو سره د تاریخوالي عاملین به ونيسي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې رئیس عبدالحمید مبارز وای چې اوس هم د حکومتي چارواکو لخوا له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي.
امروز ادارات ما اداره کننده
نن ورځ موږ اداري او تروسه هم د ادارو والا دیموکراسي څه ډول چوال نه ده منلې. اوس هم زموږ اداره چاند خبریالانو په وړاندې له تاوتریخوالی کار اخلي.
افغانستان د بیان د ازادي په برخه کې د 180 هیوادونو په ډله کې 130 ځای خپل کړی، خو د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې رئیس وایي چې حکومت لا هم د هغو خبریالانو دوسیې نه دي بشپړې کړي چې په تیرو کلونو کې په هیواد کې وژل سوي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه لوبډلو ترمن سیالي په ننګرهار کې پیل شوې چې د لسو ولایتونو لوبډلې پکښې برخه لري. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کورنی کرکټ د لومړۍ درجه سیالۍ به د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار کې پیل شي. د کورنی کرکټ مسؤل جار عبدالرحیمزی د سه شنبې په مازیګر په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې دغه سیالۍ د سید جمال الدین افغان په نوم نومول شوې. نوموړي وویل چې په دې سیالیو کې د هیواد د لسو ولایتونو لوبډلې برخه لري.
دغه لس غور لوبډلې څلور پروس کال کوم سیم فائنلیست چوي، یعنی پروس کال د گریډ 1 سیالیو کوم سیم فائنلیست لوبډلې چوي. هغه پاتې چې په هغه کې ننګرهار، لغمان او پکتیا او خوست وو. هغه څلور پاتې او شپږ نورې لوبډلې چې دې ته لاره پیدا کړله. البته کاپیسا وتوانېدله چې دوه کاله وروسته او بلخ همدارنګه وتوانېده چې دوه کاله وروسته ورته لاره پیدا کړي. کونړ چې خپل ګروپ ټاپ کړو لاره پیدا کړله د گریډ 1 سیالۍ ته. کندهار هم په همدغه ډول باندې او کابل هم. البته نوی ټیم په دې ته چې راغلی ده او شپږم ټیم، یعنې څلور هغه شپږم دا شپږم ټیم د زابل ټیم وو. زابل لوبډله لومړی ځل د زابل ولایتي لوبډله چې د گریډ 1 سیالۍ ته لاره پیدا کوي.
نوموړي وویل چې دغه لس لوبډلې په دوو ګروپونو ویشلي او هر لوبډله به په خپل ګروپ کې څلور سیالۍ ترسره کوي او له دواړو ګروپونو نه به غوره لوبډلې فاینل ته لاره پیدا کوي. د عبدالرحیمزي په خبره دوی په دغه لوبو کې ځوانو لوبغاړو ته زیات چانس ورکړی تر څو نوي استعدادونه رابرسېره شي.
دغه پریکړه کړی وو او دغه پالیسی سره د کورنی کرکټ له پالیسی سره هم سمون خوري چې موږ ځوانان لوبغاړي لږ تر لږه په یو ولایتي لوبډله کې باید تر 50% نه نیولې تر 60% پورې 60% پورې باید ځوانان لوبغاړي جای په جای شي. او په دغه هڅه کې موږ دا ځل بریالي شوي. هغه سینیر یا زاړه لوبغاړي چې هغوی نور مخکې تک چانس نه درلوده لاغو موږ یو څه احترامانه خو خواهش هم ته کړی او بل دا چې پابندي پرې لګولې او نم دې پرېږي چې هغوی مخکې راشي. موږ غواړو چې هغوی په جای باندې ځوانان ریپلیس کړو. همداسې هم کړي دي.
د ختیځ زون د کرکټ بورډ مسؤل بختیار سهیل وویل چې ختیځ یوازینی زون دی چې درې ولایتي لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې برخه اخلي. دی وایي په دې سیمه کې وړتیا زیاته ده او همدا لامل دی چې د دې زون درې لوبډلو لومړۍ درجه سیالیو ته لاره پیدا کړې.
لنیک مرغه د سپین غر زون نه د ختیځ ولایتونو نه یوازنه زون دی چې درې لوبډلې زمون پکې برخه لري، لغمان، ننګرهار او کونړ. بل هیڅ زون هم د سینه شته چې دوی د دوو نه زیاتې لوبډلې پکې برخه ولري. د دې لپاره ترتیبات دا دي چې دغه سیالۍ موږ په دوو میدانونو کې کوو. علت یې دا دی چې موږ غواړو تر روژې وړاندې دغه سیالۍ بشپړې کړو. دغه سیالۍ چې کله تمامېږي گریډ 1 هغه سیالۍ دي چې یو لوبغاړی د دغه ځای نه کولی شي چې بیا الف ټیم ته یا ملي ټیم کیمپ ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د لومړۍ درجې لوبډلو نه به هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خپله وړتیا ښکاره کړي د ملي لوبډلې لپاره لاره پیدا کړي. د ویلو ده چې تیر کال د څلورو ولایتونو لوبډلې په لومړۍ درجه سیالیو کې شامل وي، خو سږ کال شپږو نورو ولایتونو هم دې سیالیو ته لاره پیدا کړه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپا ته په غیر قانوني توګه راغلو پناهغښتونکو کې ګڼ شمېر د کم عمر دي. دغه کوچنیان له کورنیو پرته د اروپایي هیوادونو په کوڅو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ځینې یې له دوکانونو څخه غلاوې کوي، نور یې د مخدره موادو خرڅلاو ته مخه کړې ده څو ځان ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناهغښتونکي مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمره پناهغښتونکي د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښې ولاړ سي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور لمخې په ټوله اروپا کې د کم عمر پناغښتونکو سیل راغلی چې واز او پرتله کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټوي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخې شاوخوا 10,000 کوچنیان د پناه ځایونو ورک سوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناغښتونکو څخه تر ټولو لویه ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس تر راپور لمخې د بالغو پناغښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر اتو هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برطانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلې چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن و او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برطانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برطانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړې او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره به خوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9,000 پناغښتونکي تر 14 کاله عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناغښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاق وړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو تلویږي.
تصید ازادی رادیو خبری ساعت اوری د امریکا مشرانو جرګې پرون هغه طرحه تایید کړه چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا د تروریستي حمله د قربانیانو کورنیو ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ترکش کړي. دا طرحه به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي خو سپینې ماڼۍ د طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې کړکېچ څرګندوي. د ورځپاڼې د مقالې نور جزئیات له فرشته جلال زین اوري.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سېشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه تر راګیري وروسته تایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړي دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي خپل 250 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې یې بنده کړې باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لورې د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې وو او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پښتنی لاندې ده او پړه یې بیلابیل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څو کلونو کې له بیلابیل قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره یې شای مالکومه کړی وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سوکېدو مسؤلیت ورکوي د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کیږي استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لورې توشی شي دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 11 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلېدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل ک سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان دا خبرداري چې خپل پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي د رپورټونو په حواله له هغو نولسو کسانو چې د سپتمبر په یولسمه یې پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو
تاسو د ازادي رادیو خبري ساعت اورید په دې خبري ساعت کې د راټول سویو مهمو مطالبو فهرست یې ور بیا وړاندې کیږي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر پروسه 15 اړخیزه غونډه روانه ده د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون ځینې غړي فکر کوي چې په اسلام آباد کې نننۍ غونډه شایي د پام وړ نتیجې ولري بلخوا په بروکسل کې د افغانستان سره د پوځي عملی مرستو پر دوام خبرې کیږي راپورونه وایي حکومت غواړي ځینې سیاسي بندیان چې په هغو کې د حزب اسلامي غړي هم شامل دي خوشی کړي خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر دې مسلې انتقاد کړی دی نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې د 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي 50 پیښې ثبت شوې دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو په بروکسل کې خبري وکړي